د ازادۍ رادیو د خبرونې تاز احمد تکل تاسو هر کلی کوم سلام علیکم. د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انالینا بایربوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوتو زرداری سره په پرونی ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغې وویل د افغانستان نوي واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوږې باعث به شي. میرمن بایربوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې باید له دې شرط سره تړلې وي چې د بشري حقونو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتې دو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شرکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یو حل لاره ومومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي د لوبغاړي ته چمتو او به د لوبې ته چمتو دي. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د روسیې ولسی جرګې یا دوما هغه لایحې تصویب کړي چې په روسیا کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ای سی ایچ آر قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر پوتین به یې توشیح کړي. د دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل چې ای سی ایچ آر د روسیې پر ضد د لویدیځو سیاستوالو په یوه وسیله بدله شوې ده. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیویرودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د دې ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې نړیوال غوړي وویني چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپل ژمنې عملی کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغه همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې مرستې باید په دې پورې مشروطې شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوري د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
بشری حقونو ته د درناوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبه په 2 ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي ویني چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپل ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړي دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې یو میرمن چې حامله ده بیګا یوې ژورې څا ته لوېدلې. په سیمه کې د طالبانو مرستیال ولسوال متی الله نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د خاکریز ولسوالۍ په اروغ کلی کې شوې. نو مولي زیاته کړه چې د دې میرمنې د خوندي را ایستلو لپاره هڅې روانې دي.
دوه اولاد لري، تقریبا 25 کال عمر لري، اوس هم ژوندۍ ده. تقریبا د اکتوبر جو په شاوخوا باندې شپې ولیدلې ده، د اکا متر په شاوخوا برمد ده. نو امکانات مونږه په کار اچولې دي، ان شاء الله خدای ته امید لرو چې راپورته یې کوي ژوندۍ.
بلخوا په کندهار کې د باران په نوم د خیریه ټولنې مرستیال وایس همکار وایي چې سینې ته بشپړ روغتیایی او مسلکی ټیم استولې او د ژغورنې عملیات روان دي. همکار وایي چې د سیمې خلکو یو ځل د تراکتور او رسۍ په وسیله د میرمن یو اندازه را ایستلې و، خو دا چې ښځې نور د رسۍ د نیولو توان نه درلود بیرته لوېدلې ده. د همکار په وینا ښځه حامله ده او د را ایستلو عملیات یې خورا زیات احتیاط غواړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. څو نور خبرونه واوري. د طالبانو د استخباراتو د یوې ادارې د یوې ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقي او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کېږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقي اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دیني مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې. حقیقي د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې چې د بشري حقونو د بنسټونو انتقادونه یې پرولی دي او ګمان دادی چې ښایي دا اعترافونه په زور اخیستل شوي وي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته په اور اچولو تورن و هر یو په څلورو کلونو بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نمونه نه دي ښودل شوي، خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له 18 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزا وې اورولې وې، خو د سناف محکمې پرون وویل چې یو کال بندې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2021 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لیسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم محکوم کړي وو او هر یو ته یې د 10 کال بند سزا وې اورولې وې. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د معزف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویاند احمد الله وسیق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته تاغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته هیواد ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام چې میر احمد ساپی چمتو کړی تاسو ته وړاندې شي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. او لمړی ایران. د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوی دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او د پداسیال کې د چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي 12 تنه نارینه او یوه میرمن چې د قتل او د مخدرو موادو په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي، د دوشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شول. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د ایران هیڅ یوې کورنۍ رسنۍ د دې اعدامونو خبر نه دی ورکړی او چارواکو یې هم دا خبر نه دی تایید کړی. په 1200 محکوم شویو کسانو کې شپږ تنه د مخدرو موادو او پاتې شپږ د قتل د مواردو په تړاو اعدام شوي. یوه میرمن چې کورنۍ نوم یې ګرګیچ ښودل شوی او په 2019 کال کې نیول شوې وه، د خپل میړه د قتل په جرم اعدام شوې. د بشري حقونو فعالانو له پخوا راهیسې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې چې په ایران کې د اعدامونو په لړۍ کې تناسب نشته او تر ډېره قومي او مذهبي اقلیتونه په خاص ډول په شمال لویدیځ کې کردان، په جنوب لویدیځ کې عربان او په جنوب ختیځ کې بلوڅان په نښه کیږي. د ایران د بشري حقونو د ټولنې معلومات ښیي چې د 2021 کال په اعدام شویو کسانو کې په 21 بلوڅان وو. په داسې حال کې چې دا اقلیت د ایران د ټولو وګړو یوازې له 2-3 پورې سلنه جوړوي. نوموړې ټولنې ویلي چې په 2021 کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو چې د اعدامونو په شمیر کې د 2000 کال پرتله په 15 زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د ایران یوې محکمې پرون هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا واوروله چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د 2 ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی پرون په یوه خبري غونډه کې چې جریان مستقیم پر دولتي ټلویزیون خبرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استناف غوښتنه کړې. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید یو 21 ازبک تبری افغان چې توندلاري سنی نظریات یې درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې کړی او له برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال نیول شوی و. او د هم وروستی راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته په سفر کې د اوکراین